السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د قادر جلالوف په تخنیکي همکاري تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم او ریشي د افغانستان د سولې عالی شورا له دولت او طالبانو د اوربند ترڅنګ غوښتنه کوي چې د بندیانو د خوشي کولو لپاره د ګډ کمیسیون د جوړولو لپاره هڅې وکړي د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي د ولسمشري ټاکنې د رای ورکوونکو په زور نوملړ ترسره کوي خو ټول رای ورکوونکي به بایومټریک کوي او امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي په شمالي قطب کې د چین او روسیې نفوذ څاري دا مهمه موضوعګانې دي نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وایي
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي نن بیا په قطر کې د طالبانو له سیاسي نمایندګانو سره خبرې کوي د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د ګډون لپاره نویو راورکوونکو ته د بایومیټریکو معلوماتو له مخې کارتونه ویشي او د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو جرمني ته خپل سفر ځنډولی دی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي نن په قطر کې د یو د طالبانو له سیاسي نمایندګانو سره خبرې کوي د زلمی خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ترمنځ د خبرو شپږم پړاو روان دی دا بهیر پرون د روژې د رابرېدو له امله ځنډول شوی و خلیلزاد تر دې مخکې په کابل کې د افغانستان د سولې په اړه د خلکو او دولت له شمېر استازو سره خبرې وکړې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د ګډون لپاره نویو رای ورکوونکو ته د بایومیټریک معلوماتو له مخې کارتونه ویشي د کمیسیون ویان زبیح الله سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې د مخکنیو رای ورکوونکو معلومات به هم دې سیستم ته ور شامل کړي دا پروسه به د مې میاشتې په شپاړسمه پیل شي
په هغه کوم د سبتران چې مخکې ترسره شوی و چې هغه بیا په ریکس ساتم رامنځته شول په هغه کوم ستونزې مشکلات چې په مغه لیست کې و هغه ټول تر سات رامنځته کیږي هغه لیست به جوړیږي او هغه کسان چې سبتنام کړی دي هغه به هم ټول بایومیټریک کیږي او له هغې وروسته به دوی واجد شرایط د دې بدل کیږي تر څو دوی په ټاکنو کې ګډون وکړي
د جمهوری ریاست ټاکنې د سپتمبر په 28مه دي د ټاکنو یو شمېر څارونکي وایي چې وخت کم پاتې دی او کمیسیون دا پلان نشي عملي کولای د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لا نه دی توانېدلی چې په کابل کې د ولسي جرګې د ټاکنو چې تیر کال وشوې پایلې اعلان کړي د چارواکو په وینا وسطوالو طالبانو نن سهار وختي د تخار د پولیسو پر یو پوسته حمله وکړه چې وو پولیس پکې وژل شوی دی حمله په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې شوې ده د تخار د والی ویان محمد جواد هجری دا خبر تایید کړی دی هجری د جرمني خبری اژانس ډی پی ا ته ویلي چې وسطوالو طالبانو ته هم تاوان رسیدلی خو د هغوی د تلفاتو دقیق رقم نه دی څرګند شوی د افغانستان د عادي شورا نن د افغانستان پر حکومت او طالبانو بیا ژغ وکړ چې اور بند کړي د سولې عالي شورا هم دا راز غوښتنه کړې چې داسې یو کمیسیون جوړ شي چې د وسطوالو طالبانو د زندانیانو د ازادۍ لپاره کار وکړي د دې شورا ویندویانو ازادي راډیو ته ویلي چې دا شایي طالبان سولې ته قانع کړي د بغلان د پولیسو نوې مشر وټاکل سو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال نن پر ټویټر لیکلی چې بغلان ته تللی او د پولیسو نوې مشر یې معرفي کړی دی خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي وسوالو طالبانو د تیر یک شنبې په ورځ د بغلان پر امنیه قومندانۍ حمله وکړه د افغانستان حکومت ازادي راډیو ته وویل چې په حمله کې شل پولیس وژل شوي وو وسوالو طالبانو ویلي وو چې په حمله کې د هغوی 50 وسوالو لاس درلود د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو جرمني ته خپل سفر لاغو کړ د خارجه وزارت ویان دی مورګن اورتاګس ویلي چې د پومپیو د جدي مسلو لامل برلین ته سفر لاغو کړی دی هغه باید په 2 ساعتونو کې برلین ته رسیدلی وای خو سفر یې معطل سو اورتاګس ویلي چې د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل او د هغه هیواد بهرنیو چارو وزیر سره د پومپیو د ملاقات لپاره به بل تاریخ وټاکل سي تاکر سوی و چې پومپیو له جرمني چارواکو سره د اوکراین، چین، روسیه، سوریه او د بالکان حوزې په لویدیز کې د هیوادونو په اړه د جرمني او امریکا پر ګډو اندیښنو وژغیږي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زخاروا نن ویلي چې د پومپیو او سرګی لاوروف د کتنې په انتظار دي دا دواړه به د می په 14مه په سوچي کې ګوري د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن د خپل هیواد د انتخاباتو اداره وستایله چې په استانبول کې د ښاروالۍ د انتخاباتو د تکرار پریکړه کړې ده. په استانبول کې تیره میاشت د ښاروالۍ انتخابات وسو او په ټاکنو کې د اپوزیسیون زیات بری ډیر کسان متعجب کړي وو. رجب طیب اردوغان نن د خپل ګوند پلویانو ته وویل چې په استانبول کې بیا انتخابات به د ترکیه دیموکراسي پیاوړې کړي. د اردوغان ګوند ادعا کړې وه چې په استانبول کې د انتخاباتو په ورځ درغلي شوي او بې نظمي ډېره وه. د ترکیه د انتخاباتو عالي ادارې نن د استانبول د انتخاباتو پایلې باطلې اعلان کړې او وی ویل چې د جون په درویشتمه به هلته له سره ټاکنې وسي. او د کاتولیکو مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس نن شمالي مقدونیه ته ولاړ. دا اول وار دی چې د واتیکان مشر مقدونیه ته ځي. پاپ فرانسیس ته د مقدونیه په پلازمینه سکوپی کې د هغه هیواد ولسمشر او نورو چارواکو هرکلی ووایه. پاپ فرانسیس ته مقدونیه ستاینه وکړه چې له یونان سره خپله زړه لانجه یې په سوله ختمه کړه او د اروپایي اتحادیه او ناټو د غړیتوب لپاره یې هڅې چټکې کړي دي.
خبرونه مو ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب او فیسبوک پانو باندې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا له دولت او طالبانو د اوربند تر څنګ غواړي چې د بندیانو د خوشي کولو لپاره ګډ کمیسیون جوړ کړي.
هغه بندیان چې خوشي کیږي چې کاغذ باندې خبره وکړي دا د فضا د جوړېدو لپاره د غټې فضا چې هغه بیا د روغ جوړ لپاره هغه ته څنګه مینه برابرول.
د طالبانو د سیاسي استازیو ویان سویل شاهین وایي چې نن په قطر کې د امریکا او طالبانو خبرې له یوې ورځې وقفې وروسته بیا پیل شوې دي. په دې اړه باندې تاسو ته له یو کارپو سره مرکه هم خبرو. دا هم اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ ټاکنې د رای ورکوونکو په زور نوملړ ترسره کوي.
اغلس جوړی کی عوامه کا څو ستنام کړی دی هغه به هم ټول به میسي کی او لاغه وسه بده واجب شرایط دی بل کی تر څو د ټاکنو کې ګډون وکړي.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي په شمال قطب کې د چین او روسیې نفوذ څاري. د پروګرام دوی منیمایي دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې ده چې یو هم د ګوډي اچار تفریح خبرونه ده. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او اته دخیدی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د سولې عالي شورا له دولت او طالبانو د اوربند ترڅنګ غوښتنه کوي چې د بندیانو د خوشي کولو لپاره ګډ کمیسیون جوړ کړي. د سولې عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د سې شنبې پورې ازادي راډیو ته وویل دا به د سولې په پروسه کې رغنده رول ولري. خو یو شمیر پوځي کارپوهان بیا وایي هغه شمیر طالب بندیان چې خوشي شوي بیرته د جګړې لیکو ته ورغلي دي. تفصیل د ناجیه صاحب په رپورت کې.
د افغان سولې پروسې په تیزیدو سره د سولې عالي شورا له دولت او وسلوالو طالبانو د اوربند ترڅنګ غوښتنه کوي چې د بندیانو د خوشي کولو لپاره ګډ کمیسیون جوړ کړي. د سولې عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د سې شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دا به د سولې په پروسه کې تسهیلات رامنځته کړي.
دا کمیسیون کار څومره زر د افغانستان طرف هم جوړ کړي او هغوی د خپل کمیسیون مشارکي او د بندیانو هغه بندیان چې خوشي کیږي چې کاغذ باندې خبره وکړي دا د فضا د جوړېدو لپاره د غټې فضا چې هغه بیا د روغ جوړ لپاره هغه ته څنګه مینه برابرول.
تر دې مخکې د افغانستان د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسیون مشر او د سولې د عالي شورا د درلنشا رئیس محمد عمر داودزی هم طالبانو ته وړاندیز کړی چې د طالب بندیانو د خوشي کولو لپاره کمیسیون راولېږي. دا په داسې حال کې ده چې د سولې مشورتي لوی جرګې پر مهال افغان ولسمشر د روژې میاشتې په درنوي د طالبانو د 115 بندیانو د خوشي کولو اعلان وکړ او زیاته کړه ک طالبان چمتو وي حکومت د اوربند پاړه هم په هسته تیار دی. طالبانو بیا په خپل اعلامیه کې د افغان ولسمشر لخوا په روژه کې د اوربند وړاندیز هم رد کړی. د سولې د عالی شورا د دې غوښتنې په تړاو مو د افغانستان د جمهوري ریاست نظر هم وغوښت، خو جمهوري ریاست دغه مسله لوی سرنوالۍ ته راجع کړه او لوی سرنوالۍ په دې اړه له سویلو ډډه وکړه. په ورته وخت کې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې د طالب بندیانو په نوم هغه ویډیو لاس په لاس کیږي چې طالب بندیان د خوشحالۍ په دود اتڼ کوي. د دغه ویډیو د وخت او د چ په بندي طالبانو پورې اړه لري کنه دا نه د تایید شوی. د ټولنیزو رسنیو کارونکو بیا په دې اړه غنی تفصیلی لیکلي او ویلي چې دا د افغان ځواکونو پر روحیه منفي اغیز کوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت نظر هم واخلو، خو د دغه وزارت ویاندویانو په دې اړه لسویلو ډډه وکړه. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا د طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه وایي اکثره طالب بندیان له خوشي کېدو وروسته بیرته د جګړې لیکو ته ورغلي دي. محمد گل مجاهد ویل
اکثریت طالبان سے زندانونه په اتل څه کولو کې خوشی شي دي به ته د جنگ او د جنگ لیکو ته تللی دي. حتی د بغټو سویو باندې د ما په یاد دي دغه مولا حیبت الله اخون هم بندي وو، مولا عبدالرزاق منصور هم بندي وو، د سي د خیر الله خیرخوا تاسو بلنه سي مولا برادر ابلا فاضل در طور په ګوانتنامو کې څوک بندیانو.
خغلی مجاهد وای افغان حکومت باید د طالب بندیانو د خوشی کېدو پر مهال خورا دقت وکړي او هغه بندیان خوشی نکړي چې بیرته امن نظم ته ګواخ پیښوي.
و موردل چې د افغانستان د سولې عالی شورا له دولت او طالبانو وغوښتل چې د بندیانو د خوشی کولو لپاره د کمیسیون ژر جوړ کړي، ځکه چې دا د اعتماد جوړونې په برخه کې مرسته کولای شي. اخوا د قطر په پلازمینه دوها کې نن د طالبانو د سیاسي مرکچی پلاوی د ویان سویل شاهین په خبره باندې نن د طالبانو امریکایانو خبري بیا پیل شوې دي. دوی پرون وقفه نیولې وه او لاغې مخکې هم څلور ورځې خبري کړې وي. دوی خبري تر ډیره پورې په افغانستان له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه باندې د مهالویش د ټاکلو اوربند همدارنګه نورو اړوند مهم مسایلو باندې سرخیږي. د طالبانو د ویاند په خبره په ځینو مسایلو کې نظریات سره نږدې شوي، خو لا هم بحثونو ته اړتیا ده. په همدې اړه باندې غواړو د سیاسي او نړیوالو چارو له افغان کارپوه سید انتظار خادم سره خبرې وکړو. خادم صاحب، پروګرام ته ستړي مشه، په خیر راغلی. دا راته وایي چې خبرې روانې دي، ډېر تمرکز د امریکا او د افغان حکومت غوښتنه هم دغه ده چې باید اوربند وشي، خو طالبان اوربند ته ډېر لومړیتوب نه ورکوي. دوی برعکس له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل سره کرخه بولي. که اوربند نه وي نو هره ورځ افغانان وژل کېږي. نن هم د پولیسو د وژل کېدو راپور نه راغلی و، ابل ورځ بغلان باندې هم حمله وشوله. څه فکر کوي باید څه کار وشي چې اوربند وشیم؟
روژه راغلله، د په برکت باندې باید اوربند شوی وی. خلیلزاد او طالبان په دوحه کې دا خبرې کوي، د هغه په مناسبت باید اوربند شوی وی. افغانستان سیاسون په دغه مسله کې شامل دي، باید اوربند شوی وی. هر ورځ یو څوک جګړه وینو، انسانان وژل کېږي. نن د روژې دویمه ده او له سهاره مو هم دا خبرونه اوریدل چې د طالبانو 30 نفره او د افغانستان د عسکرو نظامي قوتونو 50 نفره شهیدان شوي دي او همسالوها رد بدل خبرونه. دغه خبرونه په داسې حال کې چې دواړه طرفونه د مذاکرې پر میز باندې ناست دي، فکر کوم چې بګنوون کې دي یو نوک سور کېدل ویني کېدل د خپل ذات کې د انساني احساس تلف دی. راځي دوه اړخونه دغه مسله بحث کو. یو اړخ یې عاطفي دی چې موږ وایو باید سوله وشي، باید مذاکرات وشي، باید اوربند وشي، خو بل طرف بیا دغه هغه کوم محاسبات چې طالبان ځان سره لري هغه به بل فرمول دی. د طالبانو لپاره د هغوی قوت یوازې هغه عسکر دی چې ټوپک په لاس دی او په میدان کې جنګیږي. کله که دغه اوربند وشي او حتی حد اقل یو میاشت اوربند وشي، د دغه عسکرو طالباني د طالب د جنګیالیو بېرته تلل د جنگ میدان ته دا به بستونمنه وي. نو طالبان لپاره مهمه دا ده چې قناعت وکړي، د امریکایانو تضمین واخلي چې امریکایان به وځي، دغه په مقابل کې با یو شمیر نرمواله د طالب په دریس کې راځي.
زما پوښتنه دا ده چې د طالبانو مشرتابه او بخښه چې کوم د طالبانو مشرتابه ولې دغه نرمښت نه خي ولې په دې ټینګار کوي چې باید اول له افغانستان بهرني ځواکونه ووزي. دغه خوخه دا ده چې باید جنگ رواني د دوی په اصطلاح باندې جهاد باید پروژه کې وشي چې ثواب زیات ده.
خلیزاد تیتونه به مپاول وخت لیدلی ویل چې څلور مسلې دي او څلور مسلو کې که یو مسله حل نشي او په څلور باندې په یو موافقه ونشي نو په څلور باندې موافقه نه ده شوې. د طالبانو منطق دا ده چې درسته ده چې د افغانستان خاور به د امریکا په ضد باندې کارول کیږي، ولی بیا منطق دا هم ده چې امریکا چې کله طالب رسول کوي افغانستان کې خو بله جګړه نه پیل کیږي. دغه جګړه به څنګه پای ته رسیږي؟ د دې خلکو ادغام به په افغانستان په حکومت کې څنګه وي؟ دغه د څنګه کلمه یا د کله کلمه یا د ولی کلمه دا پښتنې دي چې جوابونه به پیدا شي. د طالبانو د رهبری منطق به همدا وي چې جګړه باید وشي. اتلس کال مو جګړه کړې ده، ولس روژې همداسې تېرې شوي دي، راغلي دي، جګړې پکې شوي دي، نو که په یو بل رمضان کې هم جګړه وشي نو څه. خو بل طرف ته بیا د سولې ماډل دا وایي چې کله دواړه طرفونه په میز باندې کینی اعتماد سازی باید وشي، دواړه په یو بل باندې باید د هغوی په حقانیت باندې رښتینولۍ باندې باید باور وکړي اعتراف وکړي. یعنې که نوره جګړه اوږدیږي او دواړه طرفونه تلفات ویني نو بې اعتمادۍ زیږېږي. نو دا منطق دا ده چې په ټولو طرفونو باندې باید وشي، یو ځل باید هوکړه وشي، بیا به نو اوبند کېږي او له افغان چارواکو سره به بیا د مذاکرې لپاره کېږي.
د افغانستان حکومت ولسمشر غني اعلان وکړ چې که طالبان هم په دې شرط چې طالبان هم اوربندو کې 2000 چې اوربند وکړي او اوربند اعلان کړي ور بشو بیرته قطر ته. هلته طالبانو ویل دي چې په خبرو کې نږدېوالی راغلی امریکا سره، فکر کوي دغه نږدېوالی به څه وي ځکه چې دوی د خبرو جزئیات ډیر نه افشا کیږي؟
د نږدېوالی مسله د تفاهم مسله ده، یا هغه تعبیر دي چې د یو بل په وړاندې باندې کاری. زما په فکر باندې دوی یوازې په الفاظو کې نه بلکې په مفاهیمو کې هم مختلف دریځونه لري. دوی نه یوازې دا چې څلور خبرې سره کوي بلکې د څلور خبرو سره نښتي کوم مسایل چې دي په هغوی باندې بحث کوي، ولې د دې ټولې پیچلتیا او د ټول مغلقیت حل چې دی دغه طرف ته ورنږدې کېدل، یو ډول مفاهیم کارول، یو ډول ادبیات کارول، د په خپل ذات کې نرموالم دی، نږدېوالم دی او پرمختګ هم دی. او زه فکر کوم چې د یو څو ورځې به نورم دا دوام کوي او دا ځل به د نورو مجلسونو په بدله باندې یو شمېر ملموس قدمونه اخیستل کېږي. مثلا د افغاني مذاکراتو لپاره به لار پرانیستل کېږي چې دا به یو قدم وي، او په دویم قدم کې به شاید افغانستان د حکومت استازي او د افغانستان ملت او سیاسيون بیا یو اصلي مذاکرات به شامل شي. نو فکر کوم چې قدم په قدم باندې مخکې روان دي.
زیاته مننه کوم د افغانستان د سیاسي او نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم لمک سره وغږی. دوی خپل تحلیل را سره شریک د سولې او اوربند مسایلو په اړه باندې هم دارنګ په خطر کې د افغان د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ روانو خبرو په اړه باندې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخاباتو بلاک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د رای ورکوونکو له نوملړ استفاده کوي. د دې کمیسیون سرپرست ویان ذبیح الله سعادت ټینګار کوي چې دوی به د نوملړ پخوانۍ ستونزې حل کړي او ټول رای ورکوونکي به د بایومیټریک په وسیله ثبت شي. د انتخاباتو د ساري شمیر بنسټونه بیا وایي د انتخابات خپلو کمیسیون ځکه پخوانی نوملړ ته اعتبار ورکوي چې د مهالویش له مخې کارونه وروسته پاتې دي. اکرام الله اکرام او نور جزئیات.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه کړې چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات د رای ورکوونکو له هغه نوملړه په استفاده وکړي کوم چې د ولسی جرګې انتخابات یې له مخې ترسره شول. د دې کمیسیون سرپرست وایان ذبیح الله سعادت د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ټول هغه کسان چې د ولسی جرګې د رای ورکوونکو له نوملړه پاتې شوي د بایومیټریک سیستم په وسیله به ثبت شي.
لاتې په مغلس کې وو هغه ټول تاسو را منسکی کی هغه لیست به جوړی کی او ما هغه کسان ستنام کړی دی هغه به هم ټول بای متر کی او لاغه ورسته به دوی واجد شرایط دی بلل کی تر څو دوی پټاکنو کې ګډون وکړي.
خغری سادات ویل دغه شان به هغه کسان چې نوې قانوني سن پوره کوي او یا هم له بهر افغانستان تر سنیږي نوملیکنه به تر سره شي. وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې 8.8 میلیونه رای ورکوونکو نوم لیکنه کړې وه، خو د میزان د میاشتې د 23 او 29 نیټې د انتخاباتو پر مهال د څار یو شمېر بنسټونو وویل چې د رای ورکوونکو په ډېری مرکزونو کې نوملړ نه و موجود او یا هم د یو ولایت نوملړ بل ولایت ته استول شوی و. د دې بنسټونو په خبره حتی یو شمېر مرکزونو ته د ورځې تر پایه د رای ورکوونکو نوملړ نه و رسېدلی. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سرپرست ویان زبی الله سادات وایي چې د رای ورکوونکو په پخوانی نوملړ کې موجودې ستونزې څېړل کیږي او لازم اصلاحات به پکې رامنځته شي، خو پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ځکه پخوانی نوملړ ته اعتبار ورکوي چې د محل ویش له مخې کارونه وروسته پاتې دي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسي جرګې د رای ورکوونکو نوملړ ته اعتبار ورکول به دا پروسه له لوی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید په دې برخه کې اول د تیر نوملړ حقوقي ستونزې په ډاګه کړي. دوهم دا چې موږ ولیدل چې په یو شمېر مرکزونو او یو شمېر محلونو کې لیستونو خپلې ستونزې درلودې. همدې ستونزو ته په کتو موږ تیرو انتخاباتو ته عمومي انتخابات نشو ویلی. انتخاباتي کمیسیونونه باید د تیرې رهبرۍ په شان په فرمایشي او سلیقوي برخوردونو سره یو وار بیا انتخابات له ستونزو او ګډوډیو سره مخامخ نه کړي. د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ټیفا هم په یو خبري ناسته کې ویلي و چې د دوی د څارنو پر بنسټ د انتخاباتي کمیسیونونو کارونه د محل ویش له مخې پر مخ نه ځي. د ټیفا د مسؤلینو په باور دې کار حتی په دې پروسه د نړیوالې ټولنې باور له منځه وړی، خو انتخاباتي کمیسیونونو دا ادعا رد کړې وه. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ نیسئ، دولس شپږ نیمه منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. د هلمند د ګرشک ولسوالۍ زده کوونکي د کتابونو او ښوونکو د کموالي شکایت کوي. دا په داسال کې ده چې په ګرمو سیمو کې کلنیو ازموینو ته ډیر وخت نه دی پاتې. د هلمند د پوهنې ریاست وایي کلونه کېږي چې په میلیونونو کتابونو ته اړتیا لري، خو د پوهنې وزارت ورته پاملرنه نه ده کړې. تفصیل د الیاس دایی په رپورټ کې اورو.
د اوبازانو په نوم خړکلی کې د بی په فاطمه تو زهرا د شونځي په پراخه زرغونه انګړ کې د نجونو د انتبات ډله د پوهنې درېس په مشرۍ ګرشته د ورغلو کسانو شراغلاس کوي. د هلمند د خړ سین ترڅنګ د دې شونځي څوپړیزه شنه ودانۍ لزده کوونکو ډاکه ده. د هلمند د پوهنې رئیس داود شاه سفاري د ګرشک ولسوالۍ د نجونو په یوه شونځي کې د زده کوونکو نه د هغو د زده کړې او زکاوت په اړه پوښتنې کوي. د داسې یو مضمون چې کلونه کېږي کم بود دی او د دې ولسوالۍ په بی بی فاطمه تو زهرا شونځي کې د ډیرو کم زده کوونکو په لاس کې لیدل کېږي.
چې مقابلې زولې ښه د نن درس په اړه باندې ماته څوک معلومات راته راکوي؟
هندسه دا یو د هغو مضامینو څخه دی چې د ګرشک ولسوالۍ زده کوونکي د مودو راهیسې د نشتوالي څخه شکایت کوي. د دې ولسوالۍ د اوبازانو د سیمې اړوند د بی بی فاطمه تو زهرا د نجونو د ښوونځي زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل ښوونکي یې کم دي، لابراتوار نه لري او د ډیرو ساینسي مضمونونو دپاره کتابونه نسته. دوی په ټولګي کې تر لسو ډیر کسان پر یو کتاب شریک درس وایي.
یو دادی چې د کتابونه مشته سم پر وخت د کتابونه چې راکړي نسته او اخلاص شوي دي لږ دي، او بل د زموږ په سنفو کې چې نه میزونه سته نه چوکیان سته ټوله پر میزو باندې میزونه مات شوي دي. دغه شکایت موږ لرو. معلمان مشته پر وخت راځي وو د ټوله مکتب نظم نور موږ ټوله سم دي. دغه زموږ میزونه چې سم سي چوکیان غواړو تخته غواړو دغه تواشیر دا ټوله موږ ته باید په منظمه توګه راورسیږي ترڅو موږ وکړای سو پر قرار باندې خپل زده کړې ته ادامه ورکړو.
د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي سره لدی چې د کتابونو په لټه اړوند وزارت او شتمنو خلکو ته پرله پسې وړاندیزونه کړي دي، خو لا هم په میلیونونو کتابونو ته اړتیا شته چې زده کوونکو ته وویشل سي. د ګرشک ولسوالۍ دغه ښوونځي یو شمېر ښځینه زده کوونکو د مجربو ښوونکو تر څنګ په مورنۍ ژبې د لیکل سوو کتابونو غوښتنه وکړه.
کمبودیت کتاب شخصا خود ما اقتصاد ما خیلی ضعیفه. کتاب از بازار میخریم، خوب خلاصه دیگه بازارم شاید پیدا نشه، اما زبان ما فارسی است. به می لحاظه دست پشتو برای ما خیلی سخته و از امو کارخانه ای که مثلا کتاب چاپ میکنه یا خوب خلاصه کتاب به ما روان میکنه، خواهش میکنه که به ما کتاب بیشتری تولید بکنه و بتونه به ما کتابای فارسی روان بکنه.
سعیده هستم، به مکتب بی بی فاطمه زهرا درس میخوانم. مشکلات کتاب دارم که کتاب با پشتو هست، ما درست خوانده نمیتونم. نزدیکای امتحان هم هست، ما یعنی درس خوانده نمیتونم، کمبود کتاب دارم. خب ما مشکل کمبود کتاب دارم به خاطر که نزدیکای امتحان هست، بسیار مثلا شاگردا با کمبود کتاب مواجه میشه، به خاطر که اینجا کس تا کتابا با کتابخانه پیدا نمیشه، از طرف معرفم بر ما هیچ کمک نمیشه.
په هلمند کې کلونه کېږي چې زده کوونکي نږدې 2 میلیونه کتابونه ته اړتیا لري. که څه هم په بیلابیلو وختونو کې یو شمېر کتابونه را رسېدلي دي، خو د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي د اړتیا ور هاخوا د هېواد په نورو ژبو وي چې دوی ته په درد نه خوري. د هلمند د پوهنې رئیس محمد داود شاه سفاري ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی د ټولو زده کوونکو دپاره د کتابونو په لټه کې دي، خو لومړیتوب هغه کسانو ته ورکوي چې د غریبو کورنیو سره تړاو لري.
هغه زده کوونکي چې غریب دي، موږ به هڅه وکړو چې دغه کتابونه اول په لومړي سر کې غریبو زده کوونکو ته ورته ورکړو، ځکه د موږ د کتابو د کمبود سره مخ یو. نو لا هم دغه د کتابو ستونزه پوره ډول نه ده هواره سوې، او دا باید ووایو چې د کتاب نشتون پر کیفیت باندې ډېر لوی تاثیر اچوي.
د ګرشک ولسوالۍ د نجونو په دغه مشهور ښوونځي کې شاوخوا زر زده کوونکي درس وایي چې د معلوماتو له مخې 60% د اړتیا وړ تدریسي کتابونه په خاص ډول ساینسي مضمونونه نه لري. د پوهنې د ریاست مسؤلین که څه هم د کتابونو د رسولو ژمنه کوي، خو د کلونو راهیسې د کتاب کمبود راښیي چې په هلمند کې د زده کوونکو د اړتیا پوره کول د مرکزي حکومت ځانګړې پاملرنې ته اړتیا لري. محمود الهستایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
ازادي راډیو ته غوښنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
متحد ایالات په شمالي قطب کې خپل حضور پراخوي چې د چین او روسیې چلند وڅاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په فنلند کې د شمالي قطب شورا ته په وینا کې په دې سیمه کې د متحده ایالاتونو د رول او نورو هیوادونو د فعالیت په اړه څرګندونه وکړه. رضوان مراد او نور جزئیات.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي دی چې هیواد یې په شمالي قطب کې خپل حضور پراخوي. مایک پومپیو پرون په فنلند کې د شمالي قطب شورا ته په وینا کې ویل په شمالي قطب کې د امریکا د حضور له پراخولو څخه هدف په طبیعي منابعو غنی دغه سیمه کې د روسیې او چین د تهاجمي چلند څارل دي. نوموړي ویل شمالي قطب د زور ښودلو او سیالۍ په ډګر بدل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په شمالي قطب کې د روسیې د رول د پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ویل
لدی هیڅوک سترګې نه پټوي چې روسیا په شمالي قطب کې د پام وړ ګټې لري. موږ پوهیږو چې روسیا یوازینی هیواد نه دی چې غیر قانوني ادعاوې لري.
مایک پومپیو په شمالي قطب کې د چین رول ته هم اشاره وکړه.
China has observer status, but that status is
چین دغلطه د تارون کې رول لري، خو دا رول د شمالي قطب د هیوادونو حاکمیت ته د چین په درناوي پورې تړلی دی. امریکا غواړي چین په همدې شرط په شمالي قطب کې مسؤلانه عمل وکړي، خو په دې سیمه کې د خپلو اهدافو په اړه د چین وینا او عمل شکونه پیدا کړي دي.
د شمالي قطب شورا اته غړي لري چې متحده ایالات، روسیا، کاناډا، ډنمارک، فنلند، آیسلند، ناروې او سویډن دي. دغه راز د دې سیمې پخوانی خلک هم په دې شورا کې برخه لري. په اقلیم کې د بدلون له امله د شمالي قطب واورې ورو ورو اوبه کیږي او د دې سیمې طبیعي پیښو ته لاسرسی ورځ تر بلې زیاتیږي. شمالي قطب د تیلو، طبیعي ګازو او د معدني موادو د لویو ذخیرو په لرلو غني سیمه ده. د چین په شمول د نړۍ قدرتونو او د سیمه هیوادونو اوس شمالي قطب ته پاملرنه زیاته کړې ده. روسیه په شمالي قطب کې خپل پوځي حضور زیات کړی او دغلته پانګونه هم کړې ده. روسیه په شمالي قطب کې خپل سمندري ځواکونه اسري کړي دي او یو پوځي اډه هم پرانستلې ده. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې په شمالي قطب کې د روسیې هر ګام ځانګړې پاملرنې ته اړتیا لري، ځکه د مایک پومپیو په وینا موږ پوهیږو چې د مځکو د لاندې کولو په اړه د روسیې فکر په تاوتریخوالي هم بدلېدای شي. مایک پومپیو په دې لړ کې د اوکراین د ختیځ شخړې ته اشاره کړې ده، چیرته چې د روسیې په ملاتړ بلتون غوښتونکي د اوکراین له حکومتي ځواکونو سره جګړه کوي.
ستاسو له پیغامونو
تازه خان سمسور خبرې کوم د نهار ولایت څخه. دلته په نهار کې یو شمېر روغتونونه غیر قانوني فعالیتونه کوي او ایکسپایر دواګانې خرڅوي. د ټولو چارواکو غواړم چې ننګرهار ولایت کې هغه پروګرامونو ته توجه وکړي چې غیر قانوني اجراءات کوي او هغه تاریخي دوهانې پلوري چې انسانان خرابوي.
او دې هغه ځای د کلو کلو سره پاتې او موږ هغه ځای نه دلته باید ګلدانه جوړ کړي. موږ پرې ځای نه لرو او دا کسیدانۍ سمبل دا څه په بری باندې کښېږي چې موږ داسې کچریان هلته کچري او د هغو راچي ټکسیان چېلته د کچري او بس دمبر باندې کتاږي هغه دا دمبر زموږ سره پیدا وکړه تر ما غږ باید چې د سواري پرې ورسوي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دی. فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي نن په قطر کې د طالبانو له سیاسي نمایندګانو سره خبرې کوي. په قطر کې د دې وسوالي ډلې ویاند ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړی دی. چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو نن سهار وختي د تخار د پولیسو پر یوه پوسته حمله وکړه چې و پولیس پکې وژل شوی دی. حمله په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې شوې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا نن بیا پر حکومت او طالبانو غږ کړی چې اور بند کړي. د سولې عالي شورا غوښتنه کړې چې د سولې لپاره د داسې یو کمیسیون جوړ شي چې د وسلوالو طالبانو د زندانیانو د ازادۍ لپاره کار وکړي. د ترکیه جمهور رئیس نن د خپل هیواد د انتخاباتو عالی اداره وستایله چې په استانبول کې د ښاروالۍ د انتخاباتو پایلې باطل اعلان کړي او ویل چې دلته باید د جون په 13مه له سره ټاکنې وسی. د اردوغان ګوند ادعا کړې و چې په استانبول کې تیره میاشت د ښاروالۍ په انتخاباتو کې چې ډیر اپوزیسیون ډیر برای درلود درغلی شوی او بې نظمي وه. او د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو جرمني ته خپل سفر لغوه کړ. دی باید په 2 ساعتونو کې برلین ته رسیدلی وای. خو د خارجه وزارت ویاندي مورګن اورټاګس ویلي چې د جدي مسئلو له امله دا سفر ځنډیدلی دی او د بیا او د دغه سفر لپاره به یو بل تاریخ وټاکل سي.
د سپورت نړۍ خبرونه به اکرام الله اکرام وای.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د احمد شاه ابدالي د کرکټ په 4 ورځنیو یا فرست کلاس سیالیو په لړ کې تر دې دمه نجیب ترکی په 15 سیالیو کې 650 منډې جوړې کړې او د جدول په اثر کې ځای لري. د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د نجیب ترکی تر اتسنګ شاهد الله بل هغه منډه جوړونکي دي چې په 15 سیالیو کې 615 منډې کړې او د نمرو په جدول کې دوهم ځای خپل کړی دی. همداشان د دې سیالیو د توپ چونکو په نوم لړ کې بیا ظاهر خان چینامین د 1.5 وکټو په اخیستلو لومړی او زهیر د نهه ویش لوبغاړو پس وزیدو دوهم ځای خپل کړی دی. د احمد شاه ابدالي د کرکټ دغه 4 ورځنۍ سیالۍ نږدې یوه میاشت وړاندې د افغانستان د 5 زونونو د لوبډلو ترمنځ په کابل ننګرهار